دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د خبرونه په شروع کې تر هر څه مخکې د نړۍ د دې ساعت خبرونه
ویان سید سلیمان شاه په داسې حال کې چې د پنشیر په ولایت کې د تیرو څو ورځو په موده کې د طالبانو د امنیتي ځواکونو او د مخالفې ملي مقاومت د جبهې د وسلوالو ترمنځ د نښتو او د یو شمیر ملکی افرادو د وژل کېدو په اړه رپورټونه خپاره شوي دي. طالب چارواکو د مخالفې ملي جبهې پر غړو باندې غږ وکړ چې د نورو د ګټو په خاطر دې خپل ځانونه نه وژني. د ملي دفاع په وزارت کې د طالبانو د هوایي قواو قماندان امان الدین منصور چې د پنشیر درې ته سفر کړی په یوه سبشو وینا کې د پنشیر خلک مخاطب کړل او غږ پر وکړ چې د هغو کسانو د ګټو د خوندي ساتلو په خاطر دې خپل ځانونه نه وژني چې په فرانسې او تاجکستان کې د عیش نوش ژوند کوي او ستاسو د وینو په بدل کې پیسې ګټي. د مخالف جبهه مشري چې د پخواني جهادي قماندان احمد شاه مسعود د زوی احمد مسعود په غاړه ده زیاتره مشران له پنشیر نه بهر په خارج کې اوسیږي. ویل کېږي چې دغه غرنی ولایت د درې ابشار روخه او عنابا په ولسوالیو کې د تیرو څو ورځو په موده کې د دواړو خواو ترمنځ نښتې شوي. مخالفانو د ملا عبدالغفار او ملا ملنګ په نوم د طالبانو د دوو قماندانانو د وژلو ادعا کړې خو په خپله لا طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې. د جمعې په ورځ ناوخته په نوي ډیلی کې د یو اورګاډي د سټیشن سره چیرمه په یوې څلور پولیسي ودانۍ کې چې کارخانه پکې چلیدله د اور د لګېدو له امله لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي دي. پولیسو ویل چې اور د ودانۍ په لومړي پوړ کې ولګېده او بیا نورو پوړونو ته خپور شو. د افغانستان او نړۍ خبرونه له امریکا غږ واشنگتن نوري. جمهور رئیس جو بایدن وایي چې په واشنگتن کې د جنوبي ختیځ آسیا د هیوادونو د همکارۍ د سازمان یا آسیان او متحده ایالاتو د ګډې دوه ورځنۍ سرمشریزې غونډې په نتیجه کې د دواړو خواوو ترمنځ د همکاریو نوی دور پیل شو. غونډه د جمعې په ورځ پای ته ورسېدله. د نړۍ د اوو صنعتي هیوادونو ډلې چې د جی سیون په مخفف نوم هم یادیږي له بلاروس نه غوښتي دي چې د یوکرین په جنگ کې دي د روسیې له نظامي ملاتړ نه لاس واخلي. په عین وخت کې د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې پرون د شنبې په ورځ خبر ورکړ چې د یوکرین پوځ د روسیې د یرغلګر عسکرو د اکمالاتي لیکو د خلالولو په غرض تعرضي عملیات پیل کړي دي. دا ښار له ختیځ ښار خارکیف نه 150 کیلومتر لرې په جنوب کې موقعیت لري. څو ورځو راهیسې په مسلسله توګه د روسیې د پوځ توپچي قواوو د ډزو لاندې نیولې وو. روسی عسکر زیارست چې ځانونه د اوډیسی بندري ښار ته ورسي خو د یوکرین د پوځ د مقاومت له امله پرمختګ سوکا شو او په ځینو ځایونو کې اوس په شاتګ ته مجبور شوي دي. جنگ اوس په کراره کراره د روسیې سرحد ته ورنږدې کیږي. سولیک زرا یوکرایني عسکر په دغه مهمه ستراتیژیکي سیمه کې پراته دي. د یوکرین پوځ وایي چې له روسی عسکر نه یو زیات شمیر کلی پاکړي دي. په عین وخت کې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د شنبې په ورځ د فنلند جمهور رئیس ته خبرداری ورکړ چې د ناټو په تړون کې به شمولیت ناوړه عواقب ولري. د سی ان بی سی تلویزیونی شبکې د رپورټ سره سم د یوکرین د پوځ یو لوړ پوړی جنرال کایرای لوډانوف وای باور لري جنگ به د روان میلادي کال تر پایه پورې ختم شي. لبل خوا د روټس خبري اژانس د روسي د دولتي رسنیو په نقل قول خبر ورکړ روسي غواخ کړي ک ناټو له سرحدونو سره نږدې اټومي وسلې ځای پر ځای کړي نور سبب په مقابل کې ځوابي اقدام وکړي. د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګي لاوروف لویدس قدرتونه د روسي په خلاف د یو پراخه هایبریډي جنگ په پیل کولو باندې تورن کړي دي او وايي نه پوهیږي چې دا جنگ به څومره دوام وکړي خو اتمن به د لویدس نړۍ د اقدامات عواقب ولري. د متحده ایالاتو د کانګرس ځانګړي کمیټې چې تیر کال د جنوري په شپږمه د پخواني جمهور ډانلډ ټرمپ د سلحاو قهرجنو طرفداران لخوا کیپیټل پر ودانۍ باندې له تشدد نه ډکې حمله په اړه تحقیقات کوي. بې سابقه اقدام په ترڅ کې د اساسو د مجلس 15 تنه برحاله جمهوري غوښتونکي غړي رسمن د گواهۍ لپاره رابللي دي. د الجزیرې تلویزیون د ریپورت لمخې د برېټانی حکومت اعلان کړی دی چې د دولتي مصارفو د کمولو په خاطر لدندنه د یو نوي زره دولتي مامورانو د لری کولو پریکړه کړې. نیجر چې د افریقا د نیمې وچې تر ټولو نسمن هیواد ګڼل کیږي، له دولتي خزانې نه د 99 میلیون ډالرو د غایبېدو ریپورت ورکړل شوی. ګمان کیږي چې دغه پیسې دولتي ارکانو او د غیر دولتي مؤسسو یا این جی اوګانو چلوونکو په خپلو جیبونو کې وهلي. او په یوکران کې د روان جنگ او د روسي ځواکونو لخوا د اوډیسا د بندري ښار د تاسیساتو د ویجاړولو لامله د نړۍ مختلفو هیوادونو ته د غنمو لیږل په ټپه درېدلې دي، چې په نتیجه کې د غنمو د وړو بیه په فوق العاده توګه لوړه شوې. د خبرونو پای.
درنو اوریدونکو، د نړۍ خبرونه مو واوریدل. د خبرونه په دې برخه کې د رپورټونو په لړ کې نن د افغانستان د اوسنی ویجاړ وضعیت په باره کې د افغانستان د کورنیو چارو د پخوانی وزیر علي احمد جلالي سره مرکه لرو. خو اوس راځو دې ته چې د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت نن اعلان کړی دی چې د روان مالی کال لپاره 211 میلیارد افغانۍ بودیجه ټاکلې ده. په دې حقله د امریکا غا خبريال اکرام شینواری مونږ ته د کابل نه رپورت راکړی دی.
د طالبانو اسلامي امارت د شنبې په ورځ د 211 میلیارد افغانۍ ملي بودیجه د نوي 1401 مالي کال د پیل څخه نږدې 2 میاشتې وروسته اعلان کړه. نوي بودیجه د تیر رژیم د واکمنۍ د روسي کال د بودیجې شاوخوا نیمه سره برابره ده. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا دوم رسیل مولوي عبدالسلام حنفي د بودیجې د اعلان پر مهال خبريالانو ته وویل چې بودیجه په بشپړ ډول کورنیو عوایدو څخه تمویل کیږي.
الحمدلله د افغانستان په تاریخ کې دا د یو سکلني بودجه یو امتیاز لري. زمونږ ټول بودجه څه د تعلیم په بخش کې ده، څه د معاشاتو په بخش کې ده، څه دفاعي سکتورونو کې ده یا نور بخشونو کې ده، ټول د افغانستان داخلي منابع ختم کیږي. خارجي زیرو ده پدې کې، د خارجي لخوا هغه نشته دی پدې کې، ټول به زمونږ د داخلي عوایدو څخه ان شاء الله تمویلېږي.
په نوي بودیجه کې 203 میلیارد افغانۍ یادي بودیجه او 8.9 میلیارد افغانۍ انکشافي بودیجه ده. د رئیس الوزرا مالی برسیل ملا عبدالسلام حنفي ویل چې په بودیجه کې د حکومت ټولو 840 کارکوونکو تماش په پام کې نیول شوی دی. هغه ویل چې د پوهنې او عامه روغتیا وزارتونو په تشکیلاتو کې زیاتوالی راغلی، خو د قراردادي کارکوونکو شمیر کم شوی دی. په تیر 1400 لمریز کال کې د حکومت په تشکیلاتو کې 215 زره ښوونکو کار کاوه. ښاغلی حنیفي ویل چې د 1401 لمریز کال په بودیجه کې د ښوونکو شمیر کې 3000 پورې زیاتوالی راغلی او اوس په نوي تشکیل کې شمیر 290 زرو ته لوړ شوی دی.
سږ کال په تشکیل کې ډېر لوی یعنی امتیازات په وزارت معارف، تعلیمات تخنیکی او مسلکی، د عالی تحصیلات او عالی ته په نظر کې نیول شوې دي. ان شاء الله زمونږ ټول فوکس، ټول توجه په دې کې ده څنګه کولای شو د تعلیم او تربیه زمونږ د وطن ګوډ ګوډ ته داسې ورسیږي زمونږ ماشومان په ښه طریقه ان شاء الله تعلیم وکړي، هم په معارف سکتور کې، هم د تعلیمات تخنیکی او مسلکی په بخش کې، هم په عالی تحصیلات کې. ان شاء الله په دې کې مکمل توجه شوې ده. د استادانو ته هر قسم د نصاب تعلیمي متخصصینو ته بل ورځ کمیسیون لخوا امتیازات منظور شو.
په نوې بودیجه کې د 3.5 میلیارد افغانۍ کسر هم شته دي چې د رئیس الوزرا مالی مرستیال وایي د داخلي عوایدو څخه به پوره شي. هغه ویل چې سکل د ملي عوایدو ټولولو لپاره 1.8 میلیارد افغانۍ په پام کې نیول شوې دي. افغانستان کې د تیر رژیم پر مهال نوی مالی کال د جدي په لومړۍ ورځ پیل کېده او د قوس میاشتې په وروستۍ پای ته رسېده، خو وخت د طالبانو د اسلامي امارت رسېدو وروسته د طالبانو حکومت مالی کال د دغې نیټې څخه د حمل میاشتې لومړۍ ته ولېږدوه. د نوي کال د ملي بودیجې د اعلان د مخه د طالبانو حکومت د تیر 1400 کال د جدي دل یهود میاشتو لپاره یو ځلې میاشتنۍ بودیجه هم جوړه کړې وه. د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان د طالبانو د حکومت لخوا اعلان شوې بودیجه د افغانستان د ملي عوایدو او مالی منابعو ته په کتنې دغه عوایدو سره مناسبه بودیجه ګڼي، خو اندېښنه ښیي چې د افغانستان اقتصادي وضعیت ته په کتنې به دا د طالبانو حکومت ته ډېره مشکله وي چې په روان لمریز کال کې د ملي عوایدو ټولول لپاره ټاکل شوی هدف تر لاسه کی د اقتصادي او استاد ایثار زوی وی چې د طالبانو د حکومت لخوا اعلان شوی بودیجه د پخوانی رژیم د بودیجی نږدې نیمه تر رسیدي په دې بودیجه کې تر 15 میلیارډ افغانۍ او په انکشافي بودیجه کې تر 20% پوري د تیر 1400 کال د بودیجی پر تل کمواله راغلی دی.
خب این واقعیت اقتصاد افغانستان هست.
خغلی زوی ویل د افغانستان خپل واقعیت په تیر وخت کې هم واقعیت هم داسې و د دې لپاره چې بهرنۍ مرستې وي او زموږ د بودیجی زیاتې برخې د بهرنیو مرستو څخه تمویل کېدلې اوس چې دا مرستې نشته دی پخوا هم کورنۍ ویل شاوخوا 2 میلیارد ډالر و چې زیاته برخې د ګمرکونو له مالیو څخه ترلاسه کېدل. د اقتصاد دا استاد د بودیجی د 3.5 میلیارد افغانیو د کسر په اړه وایي چې د افغانستان اقتصادي وضعیت ته په پام لرنې ممکن د طالبان حکومت د عوایدو د راټولولو لپاره ټاکلی هدف ترلاسه نه کړی شي. د طالبانو حکومت ګمرکونو څخه د عوایدو ترلاسه کولو تر څنګ د ځینو پښتون قانون د ایستلو څخه هم مالیه.
افغانستان او نړۍ په اړه تازه خبرونه، سیاسي تحولات او وړاندې څېړنې، د پیښو کره کتنه او ژوره څېړنه د امریکا غږ آشنا تلویزیون د تازه خبرونو او جامع راپورونو موثق منبع.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې رئیس مارک میلی په خپلو تازه سرګندونو کې ویلي دي که د افغانستان نه د امریکا په ضد د ګواښ احساس وکړي نو د دفع لپاره هم د عملیاتو وړتیا لري. جنرال میلی وایي لا هم امریکایي پوځیانو په افغانستان خپل سار جاري ساتلی دی. بل پلو د امریکا نړیوالې پرمختیایي ادارې مشر ویلي دي طالبان د اقتصاد په مدیریت نه پوهیږي. په دې هکله د آشنا تلویزیون رپورت د ساسې پام را اړوم.
د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال مارک میلی د چهارشنبې په ورځ د امریکا د سنا مجلس د دفاعي کمیسون ایوي کمیټې ته په استماعي غونډه کې وویل که دا احساس کړي چې د افغانستان له خاورې د امریکا په ضد ګواښ متوجه دی نو د عملیاتو وړتیا لري. ښاغلی میلی وایي امریکایي پوځیانو لا هم پر افغانستان خپل څارګر فعالیتونه جاري ساتلي خو د دغو فعالیتونو د بڼې په اړه یې جزئیات ورنه کړل.
We do maintain surveillance and I won't go.
موږ خپل څارنه جاري ساتلې ده. جزئیات ته نه ورزم چې څنګه او کوم ډول میکانیزم دی. له افغانستان څخه د متوجه ګواښ په صورت کې موږ د دې وړتیا لرو چې ضربتي عملیات ترسره کړو.
په دې استماعي غونډه کې څرګنده شوه چې یو شمېر سناتوران لا هم په افغانستان کې داعش او القاعده په شمول د ترهګرو ډلو په اړه اندېښمن دي. خو جنرال مارک میلی وایي دوی به هیڅکله اجازه ورنه کړي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو ډلو لپاره په امن ځای بدل شي.
تاسو او د امریکا خلک باید په دې پوه شئ چې د یو پوځ په توګه موږ افغانستان ته د تلو پر مهال خپلو کړو ژمنو ته متحد یو او هغه ژمنه دا وه چې موږ به دا اطمینان رامنځته کوو چې افغانستان به بیا په داسې یو ځای نه بدلیږي چې له هغه ځایه به ترهګر پر امریکا برید کوي. ترهګر نه دي توانېدلی چې د سپتمبر د 12 پیښې وروسته داسې کوم کار وکړي او موږ ژمن یو څو دا باوري کړو چې په راتلونکي کې به هم داسې څه نه کیږي.
د امریکایي چارواکي وروسته له هغې دا ډول څرګندونې کړې چې په تیرې روژې میاشت کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې ترهګریزې حملې او بریدونه وشول چې د یو شمېر پړۍ داعش ډلې په غاړه اخیستې. یو شمېر پوځي کارپوهان وایي چې لا هم په افغانستان کې اروپا کې ډلې په خپل ځای دي.
د ما په عقیده په تهدید او په هغه کې خو هېڅ تغییر نه دی راغلی. دا چې طالبان د حکومت جوړولو په رابطه مصروف دي مګر نور هورپا کې ډلې تروریستي ډلې خو په افغانستان کې لاشته دي. بلکې له ښه واقعیتو ته زیر شو دغو ډلو د تمویل د سوق ادارې مرکزونه په خپل ځای دي. هغه څوک چې اکمالوي، هغه چا چې اکمالول، هغه څوک چې په اصطلاح پلان کوي او بالخصوص څوک چې د افغانستان د ویجاړولو په پلانو کې په خام شریک او سم فعال دي مرکزونه ځای په ځای دي، مرکزونه نه دي خوریدلي. تنها افراد دیو نقطې نه بل نقطې ته انتقال شوي دي.
بل خو د متحده ایالاتو د نړیوال پرمختیایي ادارې یا یو اس ای ای ډی مشر په افغانستان کې د خراب بشري وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او د مرستو د رسولو په برخه کې د طالبانو پر کړنو نیوکه وکړه.
طالبان نه پوهیږي چې څه وکړي، نه پوهیږي چې اقتصاد څنګه مدیریت کړي. دا یوه لویه مسله ده. نو د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې یو شمېر ادارې او هیوادونه هڅه کوي څو په دې مسلې کار وکړي.
په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام او د خوړو او کرنې اداره په یو ګډ راپور کې ویل چې اوس مهال د افغانستان نږدې 6 میلیون خلک چې د دغه هیواد شاوخوا نیمای نفوس کېږي له سخت لوږې سره مخ دي. طالبان دغه مهمو ستونزو ته د پام پر ځای په افغان ښځو او نجونو بیلابیل محدودیتونه لګوي. د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې استازي ټامس نیکلسن په تازه څرګندونو کې ویلي چې طالبان خپل خلکو ته غوږ نه نیسي او دا شک رامنځته کوي چې دوی خپل تعهدات ژمن نه دي.
Seems to be a government that isn't really listening to its people.
داسې ښکاري چې طالبان او داسې حکومت دی چې د خپل خلکو خبرو ته غوږ نه نیسي. دوی دې په ځای چې له خځو څخه پوښتنه وکړي چې څنګه د خپل ماشومان او ګېډه مړوي، آیا خوانزي او روغتیایي اسانتیا او تلاشرسې لري کنه، د کار کولو فرصت لري کنه، هغوی ته د پوښاک طریقه ښيي.
پر افغانستان طالبان تر حاکمیت وروسته دغه هیواد له اقتصادي بحران سره مخ شوی. ملګرو ملتونو مخکې ویلي چې چیرې په دغه هیواد کې له اړمنو سره مرستې ونه شي، شاوخوا 90% خلک به په افغانستان کې له رامنځته شوي بشري وضعیت څخه اغیزمن شي.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 چینل او د آشنا رادیوي خبرونه پاتې لور سبب وو شپې ته شانل کې اوریدلای شي. لملتيامو د تل پشان مننه.
درنو اوریدونکو، اوس د افغانستان د اوسنی ویجاړ وضعیت د دوام د اغیزو په حق له د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د ځانګړي غونډي د اجندا په ارتباط د افغانستان د کورنیو چارو د پخوانی وزیر علي احمد جلالي نظر اوري.
اول د ملګرو ملتونو د امنیت شورا فوق العاده غونډې ته به ورشو. دا غونډه د تړلو دروازو تر شا په داسې حال کې تر سره کیږي چې افغانان په افغانستان کې د بشري حقوقو د دفاع لپاره ملګرو ملتونو هڅې ناکامې بولي. تاسو څه فکر کوئ جلالي صاحب؟ کله چې طالبان د نړیوال ټولنې غوښتنې منینه، نو د داسې غونډې ګټه به څه وي؟
تشکر کوم. مثلا دنیا یا ملګری ملتونو دې کنو هی وادونه دې راست پورز طالبان نه امید کیږي او دی به اعتبار کیږي، ځکه درې مسلې وي چې دنیا طالبان ته دا موقع ورکړي چې د مطرح ډلې په استرامنسته شي په دغه سیاسي ډګر کې د سولې په ډګر کې. یو دا و چې دی تعهد وکړي چې انحصار د قدرت نغوري، نور سره یو ځای حکومت جوړي، هغه کې دوی جدي حرکت جدي اقدام ونکړي او نه په هغه قسمت کې به اعتبار وسول. دوم دی ویلي چې د خوانی هغه تشدد نه کار نه اخلي، متدل شوی دی. هغه ورس پورس معلومیږي چې دوی بل څه مو هغه حالت تزیل کړي چې 15 کال مخکې د دلود الله هو په داسې حال کې چې په افغانستان کې ستونزې بیخي ډېرې دي. دوی حکومت اخیستی دی، مګر د حکومت کولو په چل نه پوهېږي او نور ته موقع ورکوي چې حکومت کې ورسره مرسته وکړي. په نتیجه کې دوی د وخت په نیلي سپاره دي، په تدریج افغانستان شاته بیا شپږم قرن ته بیایي. او درېیم یې دا دی د تروریسم مسله ده. تر اوسه پوهې دوی نه شي کولی په دې نه توانېدلي چې د هغو تروریستي ډلو مخه ونیسي چې نورو سیمو ته خطر پېښوي.
بلې، همدې مسلې ته به راشو جلالي صاحب. د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال مارک ملي ویلي چې که افغانستان څخه د امریکا په ضد ګواښ احساس وکړي، نو د دفاع وړتیا هم لري. ستاسو ارزونه، آیا دوی اوس هم امنیتي ګواښونه څارلی شي؟
دا نوې خبر نه ده. امریکا خپل قواوې له افغانستانه وایستلې، دائم اعلان کوي چې په افغانستان کې د تیرګرو په ضد فعالیت لمنځه نه دی، یعنی توقف نه دی کړی او منتها شکل بدل شوی دی. که چېرته په افغانستان کې تیرګري ډلې داسې یو قوت پیدا کړي چې هغه وکولای شي نور سیمو ته خطر پېښ کړي، امریکا ته خطر پېښ کړي، متحدینو ته خطر پېښ کړي، بیا دوی دا توان لري چې له لرې باندې ګزار وکړي، په نښه یې کړي او لمنځه یوسي او دا موقع ورته ورنه کړي دوی وایي شي دا امکانات لري.
بله، د هیواد امنیتي حالت په اړه مهم خبرګون غواړم. جلالي صاحب، پنشیر کې د ولسي خلکو د وژل کېدو ادعاوې شوې دي خو طالبان یې نه مني. په افغانستان کې داعش څومره لوی خطر ګڼي تاسو او نړۍ به د طالبانو په موجودیت کې البته څه وکړای شي چې د داعش سره مبارزه وشي؟
داعش یو خطر دی په افغانستان کې، اما د طالبانو حکومت چې وګوري جخلس بیزار دي، حکومت داری نشی که ولی داعش زیادتر قوت اخلی، زیادتر قوت کیگی با ایدئولوژیکی لحاظ طالب و داعش به منز که جر فرق نشته فعلا هغه څه چې داعش غواړي طالب هم همغه کوي په خلکو باندې، منتها په سیاسي لحاظ د قدرت په لحاظ به شاید فرق ولري. تر څو چې طالبان په دغه ایدئولوژي باندې دوام وکړي داعش په همغه اساس قوي کیږي، زورور کیږي په افغانستان.
د افغانستان د کورونا چارو په خوانی وزیر علي احمد جلالي صاحب د تاسو نه د زړه له کومې بیا هم مننه کوم. بریالي اوسې جلالي صاحب، خوشاله شوم.
دیش دقیقې د افغانستان او دنیا په حقله د ونی په مهمو پیښو او رپورټونو زغلند نظر هر جمعه د شپې د یو لسو بجو نه تر یو لس نیمو بجو پورې د امریکا غږ آشنا تلویزیون نه تاسو د خبرونه د امریکا غږ د سټلایټ د لارې په ژوندۍ بڼه لیدلې او اوریدلې هم شئ.
کلیوی خو روسیا د اوکراین په جنوب کې بریدونو ته دوام ورکوي او د اوکراین د اوډیسی سیمه ته پرمختګ کوي، بل پلو د اوکراین جګړې په ټوله نړۍ کې د خوراکي موادو د لیکدولو سیستم او نرخونه مختلف کړي دي. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن هوډ کړی دی چې په امریکا کې زراعتي چارو ته وده ورکړل شي.
د ژاپوریژیا د جنوب د یو وړوکی کلی حالت د اوکراین د خونړۍ جګړې یو واقعي انځور وړاندې کوي. دلته د روسي جنگي جټ الوتکې چې په کومه ارتفاع پرواز کوي وړاندې لدی چې اوکراینی کلی بمبار کړي، د الوتکو ضد میزایلو له ویرې پیشنګونه پرېږدي. د دغو مانورونو پایله پر اوکراینی خاوره بربادي ده. د دونباس په دغه وړو کلو کې په مشکله انسانان موندل کېږي. دغه کلی د پوځیانو په مورچو بدل شوي او د پیریانو د کلو انځور وړاندې کوي. پخکاره خاموشه، خود اوکراین جګړه هم په دې کلو کې روانه ده.
زموږ روغتیایي حالت موږ ته نور د دې اجازه نه راکوي چې له بمونو خوندي ځایونو کې پناه واخلو. هغه خلک چې له دې سیمو نور ځایونو ته تللي، هغوی ته د زړه تکلیفونه پیدا شوي. د بیلګې په ډول زما میرمن د پړپوس له ناروغۍ سره مخ ده. هغه خلک چې موږ ته ډوډۍ راوړي هغوی ویشي. دلته موږ یوازې دوه نفره یو.
د اوکراین د جګړې له امله د غنمو، جوارو، حبوباتو، سری او نورو موادو نرخونه په نړیواله کچه لوړ شوي. د امریکا حکومت وایي چې په ټوله نړۍ کې د خوراکي موادو نرخونه 13% پورته تللي. د امریکا ولسمشر امریکایي بازګرانو سره د دوی د ستونزو د حلولو ژمنه کړې.
تاسو کروندګر زموږ د هیواد د ملا تیر یاست، دا مبالغه نه ده. خو تاسو نړۍ ته ډوډۍ هم ورکوي. موږ وینو چې په اوکراین کې د پوتین د جګړې پر مهال تاسو د ازادۍ د ملا د تیر حیثیت لرئ.
تازه تازه په کرکلی کې د ټیکنالوژي د کارونې د زیاتولو په ګډون د امریکا ولسمشر د امریکایي بازګرانو څخه د ملاتړ لپاره یو لړ پروګرامونه اعلان کړي. له دې وړاندې د اروپا د پانګې اچونې بانک رئیس هم د اوکراین د جګړې له امله په نړیواله کچه د خوراکي موادو د کمښت او ورسره د تړلو ستونزو په اړه د خطر زنګ غږولې.
اوکراین د اروپا د غنمو کندو دی. دا مهال اوکراین د تیر کال د 8 میلیارد ډالرو په ارزښت د غنمو ذخیره لري. اوکراین دغه غنم نشي صادرولی. دوی بهر ته لاره هم نه لري. دا یو کلیدي ستونزه ده چې اوس یې باید موږ حل کړو.
اندېښنه دا ده چې د خوراکي موادو اغیزې به په بیلابیلو هیوادونو کې د پراخه ټولنیزو او سیاسي اغیزو لامل شي. د اوکراین څخه لري په سریلانکا کې بازګرانو د خوراکي او سون موادو د نرخونو د لوړېدو له امله تیره میاشت احتجاجونه وکړل. د بازګرانو دغو احتجاجونو د سریلانکا صدر اعظم او د نوموړي کابینه استعفا کولو ته
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوی سټلایټ لارې تاسو د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټه چینل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4098 پیټه چینل کې اوریدلای شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. درنوریدون کو په دې ورستي وختونو کې د بادغیس په ولایت کې د زنکۍ یا د زیری کښت دوه برابر زیات شوی دی او د زیری کاروندګرو په دې ولایت کې د کوکنارو د خ بدیل پتوګه د زیری د ترویجولو هڅه کړې ده. سکل لشپاک زره هکتار زیات زمکه کې زنکی یا زیره کرل شوی ده.
په داسې حال کې چې د بادغیس په ولایت کې د کوکنارو زیات کار کیږي، خو یو شمېر کروندګر بیا بدیلو کښتونو ته هم مخه کړی ده چې د کوکنارو د کار مخه پرې ونیول شي. زیره په دغه ولایت کې یو بدیل کښت بلل کیږي. د سید عبدالعظیم دا پنځم کال دی چې په خپل ځمکه کې د غنمو او نخودو ترڅنګ زیره هم کری. هغه وایي د زیره په کرلو په لږو لګښتونو ډیر عاید ترلاسه کوي.
پس پنج سال میشه که ما بم کشتی زیره رو آوردم که بسیار به موقع خوبی به وقت دستنگی پول یزی بگیر میا با قیمت مناسبی. همیشه از پول قیمت یزی از سیری از ما از هزار روپیه بالای.
پا ورت وقت که در بادغیس ولایت در کرن در ریاست در معلومات و لمخی تیر کال پا دغه ولایت که 3,940 هکتار از مکه که زیره کرل شوی و چې سکل دغه شمیره شپږ زره او دوه سوه هکتارو ته لوړه شوی ده.
که قیمت زیره نسبت به سال گذشته خیلی افزایش یافته که ما در سال گذشته یک من زیره که 8 کیلو باشه با 850 افغانی خرید فروش میشد. امسال ما تا 2000 افغانی، شخصا من خودم 2000 افغانی 8 کیلو زیره خریدم که تخم کردم و دلیلش همه قیمت افزایش بوده که دیگه مفاد خود دیدن زیادتر کش کردن.
در دی ولایت در کرن ریاست در زیره در کخت در زیادوالی لامل در تیر کال پر پرتله در زیره در بایی لوروال یادوی. کروندگر بیا زیره در کوکنارو یو خبدیل بولی.
ما کشت نمیکنیم تا بیچاله ما کشت کوکنارو کشت نمیکنیم. همه زیره کشت میکنیم، نخود زیره همه چیزا کشت میکنیم. به خاطر اگر دولت هم با ما کمکم بکنه ما همه زیره بیشتر خوش داریم از کشت کوکنار کده.
در دیره در بادغیس ولایت به قادس، مقر، ابکمری، جوند، بالا مرغاب او قلنه و ولسوالیو که زیره کرل کیگی. در دی ولایت کروندگر هر کال در محلی شمیرو په اساس لدی کخت څخه له 15 میلیون افغانی او زیات عاید ترلاسه کوي. صفی الله احمد زای د امریکا غږ بادغیس.
قدر من اوریدونکو د خبرونه په پای کې به د خبرونو لنډ
د طالبانو انتقالي حکومت نن د شنبه په ورځ د 1401 المریز کال لپاره د 211 میلیارد افغانۍ د بودیجې اعلان وکړ چې په مجموعي توګه 2.6 میلیارد ډالر کیږي. له دې جملې نه 2.3 میلیارد د عادي بودیجې لپاره اختصاص شوی دی او 20 میلیارد افغانۍ د پراختیا لپاره ځانګړي شوی دی. د رئیس الوزرا مرستیال مولوی عبدالسلام حنیفی په کابل کې د یو مطبوعاتي کانفرنس په ترڅ کې خبریالانو ته وویل چې دا بودجه به په بشپړه توګه له داخلي منابعو نه اکمالیږي. د افغانستان لپاره د اروپایي اتحاد ځانګړي استازي ټامس نیکلسن د پنج شنبه په ورځ په کابل کې د طالبانو د لوړ پوړو مشرانو سره له ملاقاتونو نه وروسته پرون د جمعې په ورځ د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې دغه هیواد له چارواکو سره د افغانستان د وضعیت په باب مذاکرات وکړل. د روسیې د بهرنی چارو وزیر سرګی لاوروف ویلی دی چې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د بیا سقوط اجازه باید ورنکړل شي. لاوروف وایي چې افغانانو په خپل هیواد کې د ناټو د شلکنن نظامی حضور په دوران کې ډیر مصیبتونه وګالل. د ملګرو ملتونو د خوراک نړیوال پروګرام یا WFP خبرداری ورکوي چې په یوکران کې د روان جنگ له امله د افغانستان اقتصادي وضعیت خراب شوی دی. د کاناډا حکومت د جمعې په ورځ له پاکستان نه د نږدې 300 افغانانو د انتقالولو اعلان وکړ. د طالبانو حکومت او د افغانستان دوه پخوانیو جمهور رئیسانو حامد کرزي او اشرف غنی د متحده عربي اماراتو د جمهور رئیس شیخ خلیفه بن زاید ال نهیان د مړینې له امله د هغه عربي هیواد له مشرانو سره همدردي او غمرازي څرګنده کړې. د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن په واشنگتن کې د جنوبی ختیځ آسیا د هیوادونو د همکارۍ د سازمان یا آسیان د سرمشریزي غونډې په دوران کې د یوکرین د جنگ په باب هغوی ته د سخت دریز د غوره کولو خواست کړو. د جمعې په ورځ د دغه دوه ورځنۍ سرمشریزي غونډې په پای کې بې له دې نه چې دروسی غندنه وشي پای ته رسېدلې ده. متحده ایالات په دې هڅه کې دي چې له اروپا نه د باندې هم د مسکو په خلاف یو پراخ ائتلاف تشکیل کړي.
آشنا رادیو در نوریدونکو دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تر بل خبرونه تاسې په لوخ دسپارو اوس د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه واوري.